سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې د تاسیس مخته خبري مجله همدا شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښه باندې بڑا کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخوانی قومندان قسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړي چاودنو لکچر لګ درې پنځوس تنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبې د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. ایرنا خبر ایجانس په دغه چاودنو کې د لسګونو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د صدر راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د ایرنا خبر ایجانس په حواله ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه د قاسم سلیمانی قبر ته څیرمه په وسوه میټری کې او دویمه هغه په یو کیلومټری کې شوې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پازاران انقلاب د قدس ډلې قومندان و، د 2020 کال د جنوري په دریمه د بغداد په یو څنډه کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه شنبې د جنوري په دویمه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د غرض ویلي چې د دوی الویدی سرحد کې د نه قانونه اوښتو د مخنیوي په پاره پر پوله د اسخن سیم کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه ډیر کړل. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلو غړو ته یې په خپله خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د الیاتو انسټیټیوټ د دوشنبې پورز په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې اترهګریزو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حمله کړې دي چې دا شمیر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستۍ ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري ایجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحلي د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ تاریخ تر په کچه و اشاریه شپږ درجه زلزلې ولړزاوه او د چارواکو په خبره تیرو دوو ورځو کې له شلو زیات نور ټکانونه هم رامنځته شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو 9.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89 واوري. وړاندې په مجله کې سره دا مطالب اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې راسره واورئ چې په ایران کې زورورې چاودنې شوې دي او په دغه چاودنو کې له 500 ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چې دغه چاودنو علت څه وه او دقیقا په کومو ځایونو کې دا چاودنې شوې دي وړاندې درته د دغې چاودنو وروستي جزئیات لرو. همدارنګه د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی ده چې له کومو پاکستاني چارواکو سره به ګوري، په کوم مسایلو به خبرې کوي. د دغې پلاوی د سفر په اړه درته مکمل جزئیات لرو او همدارنګ دا چې دا سفر په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هغوی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري شکایت کوي چې له دې هیواده باید وویستل شي او کډې بار کړي دي. د دغه کډوالو تجربې هم وړاندې درسره شریکوو. په دې اړه چې په بیروت کې د اسرائیلو بریدونو غبرګونونه راپارولي هم جزئیات درته لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د تای روشانه وقفه په کار د تخنیکی چارو په سبلخت قربانی یو. د ایران دولتي رسنۍ راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه 350 کسان وژلې دي. ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب تاسې ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسې د دغه چاودنو په اړه توئ چې چرته شوې دي او څومره کسان پکې ټپیان دي؟
کومندانه فرید جان دغه 14 نن د قاسم سلیمانی د تلین په څلورم د څلورم تلین کې شوې دي او دغه مراسم هم د ایران په کرمان کې د قاسم سلیمانی قبر یا زیارت ته نږدې نیول شي. وو د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی دی چې لکتر لګد وا په وړي 14 شوې دي. لومړی 14 د خاغلی سلیمانی قبر ته په 200 متری واټن کې او دویم هم په 1 کیلومتر واټن کې شوې ده چې لومړی د مرجوب لشمیر د شلو شاوخوا کې وو چې شلتنه وجلسي وو او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. خو تازه د میزان خبری آژانس چې د ایران قضایي قوې ته نږدې یو خبری آژانس دی دغه آژانس راپور ورکړی دی چې د وجلسو کسانو شمیر 350 ته ختلی دی او ټپیان هم یو او یاد کړی دي. د ازادي رادیو خبری د ازادي رادیو خبر مرکزی څنګه هم به همدې آژانس په حواله د مرجوب له کشمیر خبر کړی دی او ویلي دي چې ټپیان هم رختونونو ته انتقال شوی دي او د درملنې لاندې دي. الله هم د 14 ترنګوالي معلوم نه دی. خدای زادری او د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې دا ښکاري چې د غدواله 14 دی د بمونو 14 وی چې حمله کوونکو د ریموت کنټرول په وسیله باندې اچو ویلي دي. ایرانی چارواکو هم په دې اړه نور تفسیر نه کړي او الله هم معلوم نه ده چې 14 د چا لخوا شوی دي. خدای غ 14 نن داسې محل کېږي چې پرون په بیروت کې د حماس ډلې دیو رهبر له وجل کې د روسه په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلې ښکاری او ایران له د همدې بریټ له قبل اسرائیل ته د واقعو خبرداري ورکړی وو. نو لا هم معلومات نشته چې بریډونه چا کړی دي. مسولیت به څوک اخلي؟ خو په ایران کې دغه ډول بریډونه یو څه بیساری بلل شوی دی. باید وایم چې د قاسم سلیمانی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان په 2000 کال کې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو، هغه مهال چې په ایران کې د کاغلی سلیمانی د جنازې مراسم هم وو، د ګڼې ګونې له کبله تقریبا دزګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسدالله الدین وو چې په ایران کې د 14 په اړه روسي جزئیات راکړه. تاسو کولای شئ د دغې پیښو نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاتی ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولي او تعقیب کړئ. بیا هم د افغانستان مسایلو ته رسو. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. ورزا به د سپوږمۍ ته چې د دغې پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات راکړي.
احمد شدی کندهار لپاره د طالبانو والی ملا شیرین اخوند با اسلام آباد ته رسیدلو پلاوی سره یو ځای په پاکستان کې لزینو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او همداراز د دواړو هیوادونو د امنیت او مدیریت په ګډون په دوه اړخیزو خبرو اترو باندې بحث وشي او دا به د لیدنو اساسی ټکی وی. اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استاد شته چې په افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذي اسف دوراني سره به وګوري. تیر ورځ پاکستانی رسنیو چې لډلې یو جیو نیوز او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو راپور خپور کړ او یادونه وکړه چې دغه طالب چارواکي به پاکستان ته سفر وکړي. اکسپریس ټریبیون لیکلي دي چې په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو او همدارز د چمن دروازې له لارې پرته له ویزو او همدارز د پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ایچ ټی پی او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو بیا پیل باندې بحثونه وشي. له دې وړاندې د روانیونۍ د اکشن بې په ورځ د پاکستاني رسنۍ ډان هم راپور خپور کړی و او یادونه یې کړې وه چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د چی ټی پی اړوند مسایلو باندې هم خبرې وکړي. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه نه تایید کړي دي او نه یې هم رد کړي دي، بلکې یادونه یې کړې ده چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د چی ټی پی پر موضوعاتو باندې نه غږیږي او عمده بحث به د چی ټی پی پر سر نه وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان حکومت دی ٹی ٹی پی په ملاتړ تور نوی او دی طالبان حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړلې بولی. څور از وړاندې دی طالبان د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې یو غونډې ته وویل چې په تیر کال کې افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستانی وګړو وروسته په دوهم قدم کې پاکستانی وګړي ښکیل وو.
ابه د سپوږمۍ و چې د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ پاکستان ته د حق هیئت د سفر په اړه جزئیات راکړي چې تمه د دوی پاکستانی چارواکو سره د ٹی ٹی پی د ستونزې د حل په اړه خبرې اترې وکړي.
د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادۍ رادیو سلر ویشتا
په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ورزو لیمه سپېڅلې تعلیمه جانې ته هم ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه نور موضوعات کوم وو چې دغه دواړو لورو پرې خبرې کړې دي.
مننه فرده جانې، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبري وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې پورز د جنوري په 2مه نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبري وشوي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمیر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمیر نور د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت له بیرته افغانستان ته استول شوی دی وای چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیک ډول شوی لیک له درلودلو سره سره له پاکستان ایستل شوی دی. د ریویټرز خبری آژانس پر راپور کې چې د 2023 کال د دسمبر په 26 خپور شو، امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شان وندرایو له قول راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو کیس لرونکو لیک تر لږه یو سل دیرس افغانان له پاکستان ایستل شوی دي. د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې یو میلیون ولکه افغان کډوال چې اسناد نه لري ل خپل خاوري وباسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه ولیکدول او دغه شان د واتس اپ یو بیړنۍ نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 20مه نیټه خپور کړه ویلو چې د سپتمبر له 15مې څخه د دسمبر تر 23مې پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. فرده جانې،
د ډیره زیاته مننه کور ودان له ما سپیشلی و چې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې چې دوی ته مده نور هیوادونو ته له پاکستان لاړ شي ستونزې سره شریک کړي. خو اوس ورزو د هغو افغانانو په ځنګړې توګه د هغو افغان کډوال کیسه در سره شریک و چې دغه پروسی ویرولې د اوس غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي.
دا می د خوزدار سکړه د خصې د په بیا 200 روپی 15 سلویر زره تقریبا وس غاړي بیا در غلمند په دا جړ کارت لرم دا غدي دا جړ کارت درلو دي چا څنګه درته وي خپل په مرزه زمو پاکستان کې تقریبا یو 15 کال زما عمر دي راغلی د څلور کال شپږ سلویر کال 15 سلویر کال اندازه زما دلته کې تیر شوی په پاکستان په بلوچستان دا خبره داسې ده چې کوم دا باغ ډور شو راوي دي د انسانانو ماول ور خراب کی هغه خلکو سوچ او طبیعت خراب شو هغه یو نه پرد پیدا سو په دا وجه باندې بس وس خو نه راځي نه نه یو څه مشکل ماته نه دي تر شوی نه چا په 15 سلویر کال پتانه کینه ما تانه دل په 15 سرویش کال نه زچا په چپلا خواله نه سرکار د طرفه سره مطلب دا کم چوسن سبا دغه شروع دي د خلکو پزرو کی بس یو خوب واچوي یو قسم مطلب البته خپل بزنس کاروبار هر یو شی شو هغه ته ما سوچوال هغه کوم ګنداري کو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم بیرته کابل ته راځو او دا چې د ژمي په موسم کې په کابل کې هوا څومره ککړه وي او خلک څومره له ستونزو سره اخته وي په دې راپور کې چې زیاته ورو کړو.
ککړه هوا او د کابل سړې شپې هر کال د ژمي په موسم کې د افغانستان د پلازمېنې کابل هوا ککړېږي.
هوا خو ډېره ککړه ده، د هغه د هوا ډېره خرابه ده، نو دا زکام ورسره شته، د هغه د ډېر دود د هوا ډېر پر مخ فصل فساده کې 2% نه ده برابره. هره شپه باندې چې د وخت راسي چې په 2 متره کې موټر لا نه ملمېږي، هوا ډېره ککړه ده، هوا ډېره خرابه ده.
له بلې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت هم ژمي کې ښه نه ښکاري. د پیوزلې له امله کابل ښار کې سلګونه زره کورنۍ د کور ګرمولو لپاره داسې سون توکي کاروي چې معیاري نه دي. ګڼ شمېر کارخونې، ودانۍ او حمامونه په دې تورن دي چې له غیر معیاري سون توکو کار راخلي. د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ وایي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په مخه یې کنټرول پیل کړی دی.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را داره. موترا عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های انفرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره، در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وړاندې په ژمي کې نړۍ کې یو له ډېرو ککړو ښارونو شمېرل شوی دی. د ژمي په سړه هوا کې کابل کې د معلقو ذراتو شمېر له 200 درجو هم اوړي. د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا معلومولو لپاره یوازې دغه ګرځنده دستګاه فعاله ده. د دغه بنسټ سرچینې وایي چې د هوا ککړتیا معلومولو لوی دستګاه وي وخت د طالبانو له بیا رسندو وروسته د مسلکي کارکوونکو نشتون له امله نه کارول کیږي.
مفتشین برای حمام ها، سقابا، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
هغه لارخونه چې د طالبانو تر واک لاندې حکومت کې د بیوزلی په زیاتېدو سره یې عمل کېدل ناممکن ښکاري. د طالبانو تر واک لاندې د چاپریال ساتنې اداره وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو رئیس د چاپریال ساتنې او د اقلیم بدلون پر وړاندې د دغه بنسټ درویشت پروژې چې بودیجې یې د نړیوالو له مرستو تمینېدې هم درېدلې دي.
و موریدل چې په کابل کې هوا ککړه شوې ده او خلک ورسره په ستونزه کې اخته وو. اوس هم ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د مشر وژل کېدو غبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دا چې دا کس کله وژل شوی دی ورزو اسدالله الدین ته چې ورنه چو زیات واورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وجل کېدل به عواقب لري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له ومې راوروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بلورتا د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرائیل نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سختریزه ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي.
اسدالله الدین و چې د په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د حماس ډلې د لوړ پوړي قومندان د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات راکړه. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تاسو ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تازه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ټاکلې ده. دغه روزونکی انډریو پټیک نومیږي چې د سویلي افریقا اوسیدونکی ده او تر دې وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې پر سر د توپ وهنې د روزنې برخه دنده ترسره کړې ده. له دې سره هغه په روزنې په برخه کې پراخه تجربه لري خو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو ډیره مخینه نه لري. هغه یوازې یو نړیواله سیالي تر سره کړې ده او نور ډیر په کورنیو سیالیو کې لوبېدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د نوموړي ټاکنه به د افغان توپ وهونکو لپاره خورا اغیزمنه وي او هغه د یو کال لپاره په دې دنده ګمارل لري. د دې ترڅنګ په دې خبر پاڼه کې بلدا هم ویلي دي چې د جیمز پارسنز په نوم یو بل روزون کوي په د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره د سلاکار په توګه ګمارل لري. هغه چې اوس نه د درې اخیزو لوبلړۍ په ترڅ کې له 19 کلن ځوانانو سره یوځای شوی دی. د نړیوال جام تر پایه پورې به دغه دنده مخته وړي او تر هغې وروسته به له افغان 19 کلن ځوانانو سره نوی یوځای. بلور ته په کابل کې د وزلوبي یا بسکشۍ سیالۍ چې پنځم پړاو دی پایلوب ته رسیدلې دي. نن دو نیمه پایلوب وی چې کندوز لوبډلې د سمنګانو پر وړاندې ماتې وخوړه، خو د سرپل کندهار سیالي بیا هم د کندهار لوبډلې د نه حاضرېدو له امله د سرپل په بری سره تمامه شوې ده. د کندهار د نه حاضرېدو دلایل نه دي واضح شوي، خو د کندهار لوبډله په دې سیالیو کې مخکښه وه او مخکنی لوبې ډېرې ښې کړې دي. پایلوب به د راتلونکي جمعې په ورځ سهار د کابل پر وخت 9 بجې پیلېږي. په کرکټ کې بل خبر دا ده چې د هند او سویلي افریقا ترمنځ د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده. په دې ټیسټ سیالۍ کې چې سویلي افریقا یې پچه ګټلې وه، دوی 55 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې د هند لپاره یو وار بیا محمد سراج خطو پچونه وکړه، هغه شپږ لوبغاړي وسوځول. دمګړی هندستان خپل لومړی پاړی مخته بیايي، 253 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي وسوځېدلې دي او 98 منډې مخکېواله لري.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت لړګری هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس په پای خور کې د هغو رضاکارو پولیسو ستونزې در سره شریک کړو چې دوی غواړي بر حال وظیفه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایتیاد پولیس کو بحال کرو،
بحال کرو، بحال کرو.
دا احتجاج کوونکي هغه پولیس رضاکار دي چې د نوکرو وباسل شي وي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2000 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وېست دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وېستلو وجه هم نه ده خودلې.
مخبلی پیسې هم نه غواړو، آ پیسې دین دی، بس دی پوهیږه، دی کار پوهیږه، مونږ انصاف غواړو، مونږ ته خپل وردی واپس ملو شي پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مرګ ډیر خراب دي، خو مونږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زمونږ دی وطن سره او دی فور سره زمونږ مینه ده. مونږ په دې کې الحمدلله زمونږ ملګري شهیدان شوي دي، بالکل کا پروف غواړي، پروف هم ورکو ولا باور دي لګې دي شهیدان شوي دي، هغه ته سموایزه ملو نه شو.
ته احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ د نوجوانان غیته ولاړو او دی دا ډیوټانه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارې نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه، زمونږ څه خطا، خو مونږ ته وخه دا غي په تحت باندې مونږ لري کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 294 رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجرسوي ایتیاټون خیبر چوک څخه، مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته انتقال شوی. زموږ سره ډیر شوازه په انساني صحیح صورت باندې سویه ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ په کوز، موږ سره ډیر زور مرستې کړې دي. دا موږ دا شنو ساده کولای او په دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالی زموږ سره دلته سری میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په شت غټ تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب سخت وه، وهل یې ټکول یې، ظلمونه یې ورسره کول. 2 کلن مرتلي پاکستان ته تر دا اوس پرې ظلمونه و موږ چې مرګ دې کجوان دې خپل وطن ته ولاړ نو وزا او د څه څه مردا غواړي چې دا کومه کوله کې شي کی په موږ پرې جمع را روان دي دا بوټي غواړي کور مور غواړو کرایا غواړي کور نسته ځای نسته په ولا کې دوه نه پیسې مشتري چې مشکل کورو ته شیراو راوښتې ماجر خلک په نور صد ملال څه غواړي چې کومک مشتري وکي نقد مرسته وکي کوروم مرسته سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی موږ ډیر دربدار کړی نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو مکار سره نو روزګار سره چې موږ ته وکړ او کتار ته پیدا کی نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د ټیم خوند نه سوال کسه روړ خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ مخکې نړول وس د اوس څخه گزاره وسو وسن خامخا روړ خلک راځي د ری دی خپل زرال ولا شل شپې کې په زړه باندې کې پروت دا دغه وایي د خسري بيزته د زيتې کې د دیوال د نړۍ د تولار سره ته هیڅ بیان نه شي دی دا د ملک په دلو